سلور به جشوی احمد شبریم دا سادی ردو دا دی سات پخ پرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری صافه مختوری. السلام علیکم. تمده چنن دا قطر پا پلاسمین دوحه که دا افغان سولی پر اجندا خبری پیل شی. کم موضوعات پا کابل او کم موضوعات پا طالبان پا غنده که مطرح کری. تر خبرونو رستمو تری خبرو خبرونه اسدالله لودی نوروی.
امریکا له افغان دولت غواړي چې له فساد سره معنا لرونکي مبارزه وکړي. بلخ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وجل شوی او په امریکا کې مسولین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد تمه لري چې افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکې او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. ویلسن ویلي حکومت باید د زورواکو بخل پای ته ورسوي او هغوی ته دا په ډاګه کړي چې د دغو جرمونو په بدل کې به سزا ویني. ویلسن ویلي له فساد سره معنا لرونکې مبارزه به د عامو کسانو ملاتړ پراخ، افغانستان به پیاوړی او له دې هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې باوري کړي. نوموړي دغه خبرې له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. چارواکي وایي د بلخ چاربولک ولسوالۍ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولک ولسوال زبیح الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس تیره شپه په تیمورک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پرې پوستې برید وکړ. وژل شوی پولیس د مزار شبرغان لوی لارې د قطې سرتیری دي. تیره ورځ دغه لویه لار د تیمورک په ساحه کې شاوخوا څلور ساعته د تګ راتګ په مخ بنده وه. طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. چاربولک د مزار شریف دیرش کیلومتري واټن کې پرته ناامنه ولسوالۍ ده چې د ولسوال په خبره یې نږدې نیمایي برخه یې له طالبانو سره ده. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې برید د شپې په 12 بجو د اندړ ولسوالۍ په ملانوه بابا سیمه کې شوی.
یو حمبی ټانک چې بیست نارسیده غوښتل چې بیست ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې غین پیجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلی دي، دوه زخمیان دي.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې کابینې دا پریکړه له خصوصي سکتوره د ملاتړ په هدف کړې ده. ښاغلي مسجدي زیاته کړه هغه مالیه ورکوونکي چې د راروانې میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کلونو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په درې اسماعیل خان کې وژل شو. په درې اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي فضل ربی مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. قیس جاوید له درېو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې جیو نیوز کې کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او له ډلې نه وو. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغه لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب غوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې دغه لیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخته له ایرانه غواړي چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې په 1983 کال کې وروسته تر هغې چې ایران او عراق جګړه پای ته ورسوله زرګونه کسان له محکمې پرته په ایران کې اعدام شول. په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونه واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړنۍ تایید ته یو قدم نږدې شوي دي. سبا د دسمبر په 10 اړوند چارواکي امریکا کې غونډه کوي او پر دې خبرې کوي چې د فایزر او بیونټیک شرکت واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړي او کنه. امریکا کې په تیرو اوو ورځو کې په اوسط ډول هر ورځ شاوخوا 2000 کسان د کووید-19 ناروغۍ مړه شوي او دې موده کې د ناروغانو بسترې کېدل هم د ریکارډ کچې ته لوړ شوي. برېتانیا پرون لومړی لومړنی هیواد شو چې خپل اتباعو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړ. همدانند د بریتانیا روغتیایي چارواکو وویل هغه کسان چې د لوړې کچې حساسیت لري باید له دې واکسینا اوس ډډه وکړي، ځکه د واکسین په وړاندې د ځینو همدې ډول خلکو وجود غبرګون ښودلی. او د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ لازمه اختیا الوتنې په وروستۍ شیبه کې لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس اکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې یې له الوتنې تیر شول. پلان داسې و چې دغه فضایي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس اکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو څه وکړي، خو دغه شرکت پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس اکس له دې وړاندې هم 15 فضایي بیړۍ ازمایلي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یې یوازې 150 متره وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. تما د چنن په دوحه کې د افغان سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د جګړو ځپلو غوښتنه هم در سره شریکو چې له دواړو لوریو څخه لري
ولس لومړی د اوبو ډوډۍ لا قربان ته اړتیا لري. تاسو باید یو جدي قربان وکړي.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ د ولسمشر مرستیال ویاند وای
ورستۍ ګامې فساد سره د مبارزې کمیسون دی چې 15 تنه کمشنران بلري.
د حکومت تاسو ته یو شمیر د شک په سترګه ګوري. دا موضوع په تفصیل په خبرونه کې چیرو ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واوري چې الوتکه کله جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله.
الحضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1300 کال کې د دنیا د بیلابیل هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
تاکل شوی ده چې نن په دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو ترمن د سولې په اجنډا بحث وشي. د حکومت و سرچینوي اور بند او د وزرا نورو طالب بندیانو د خوش کېدو مسله به په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو څخه وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. په دې اړه نور جزئیات له کابل نه ناجی صاحبي پر راپور کې.
په دوحه کې د طالبانو او حکومت د مذاکراتي ټیمونو په طرز العمل له هوکړې وروسته ټاکل شوی چې د نن ورځې په ناسته کې یو شمیر مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل په اجنډا کې ځای پر ځای شي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغان پلاوی له لورې به اوربند او طالب پلاوی له لورې به د وزر نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو مسله په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو وي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل جنډا کې به تر اوربند او طالب بندیانو د خوشی کېدو له مسلې سربیره سیاسي مشارکت او د کلیو د ملکی کولو مسله نور مسایل وي چې په اجنډا کې ورته ځای ورکړل شي. لبلې خو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي او خبرې به تر سره شي.
د دواړو مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي. نن تمه ده چې په یو شمیر موضوعاتو باندې دواړه طرفونه ناسته ولري. په اساسي موضوعاتو د اجنډا به بحث وشي چې کوم څه په اجنډا کې ځای په ځای شي. زموږ تمه او توقع دا ده چې د اجنډا بحث هم د دواړو طرفونو ترمنځ مخ ته ولاړ شي او هر څه زر نهایي شي.
تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاو غوښتي و چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تیره ورځ ویلي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې له اساسي خنډونو شمیرل کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینې نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د وروستۍ کېدو خبر ورکړ. د تیرې سپتمبر میاشتې په 12 نیټه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات پیل شول، خو پر کاری طرز العمل او ځینې نورو مسایلو هوکړې ته د نه رسیدو له امله تر اوسه د سولې د خبرو پر اصلي اجنډا غونډې نه دي شوي. هغه څه چې تمه کیږي ډیر ژر ترسره شي.
یو شمیر جګړه ځپلي له حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی ټینګار کوي چې لنډمهاله نه اوږدمهاله اوربند ته د دواړه لوري غاړه کیږي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د دې سربیره چې روان میلادي کال د سولې هڅې ګړندې شوې دي او تمه ده چې نن د سولې پر اجنډا په دوحه کې خبرې وشي. د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون وایي د سږ کال له پیل نه تر دې دمه نږدې 2000 ملکیانو ته مرجو بله اوښتې ده. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
لری پرتو ولایتونو او جګړیزو سیمو پلازمینې کابل ته راغلي چې خپل غږ تر حکومت او د جګړو ښکېل خواوو ورسوي. سردار محمد سروري 29 کلن ځوان دی چې د هلمند ولایت د بولان او چانجیر جګړو اړکړای تر څو کابل ته رسي او خپل غږ اوچت کړي. سردار محمد وایي په دغه سیمو کې د جګړو له امله بې ځایه سوي او کورنۍ یې له یوې ولسوالۍ بلې ته په کډه کېدو ستړې سوې ده.
د جنگ پر ټولو شکلو اړخونو باندې دا ژغ کړی دی چې ولس لومړی د اوبو ډوډۍ لا اوربند ته اړتیا لري. تاسې باید یو جدي اوربند وکړئ. داسې اوربند نه چې درې ورځې وکړله. رال اسپشار کې مو پوهېږو غبر ستړې مې سره وکړل، کښېناسه ډوډۍ مو خوړل. د دې شوې ښې زه یو ښه خاطره لرم چې نیم ساعت وروسته هلته ناست و چای ډوډۍ خوړلې په دا چنج سیمه کې. خو کله چې نیم ساعت تیر سو دا طالبان دلته د دولتي ځواکونو سره ناست و او هغه چې ورسره ناست ورته ویل چې اوس نور زموږ نور ملګری راځي، هغه بیا تاسې وژنې نه مو پرېږدي. وایا
سردار محمد سروری په ماشومتوب کې ملول سوای، خو په خبره یې لا هم کورنۍ ورته د ملول کېدو لامل نه دی ویلی. دی وایي له څوار لس کلونو راپه دېخوا په هلمند ولایت کې خیاطي کوي، خو په خبره یې تل د دوامداره جګړو شاهد و. 18 کلن نسیمه رضایی بیا په کابل کې د کوثر دانش کورس زده کوونکې ده. سیما وایي کله چې د لړم میاشتې په درېیمه په دغه کورس حمله وسوه دا هماغلته وه او د سترګو پر وړاندې ټولګیوال او دوستان یې ټپیان او ووژل شول. په دغه برید کې د سیما پښې زوبلې سوې دي.
د هغه مهال مې عصبي شوک ولید کله چې یو څه شور شي زیات فشار راباندې راځي، زیاته ویریږم.
سیما وایي د وزل سویو ملګرو او ټولګیوالو له امله یې زیاته ځورېږي. سیما هم د جګړو له ښکېلو اړخونو د اوربند او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د قربانیانو په لمانځغونډه کې په هیواد کې د وروستیو کورنیو جګړو له امله د ملکیانو د مرګزوب لشمیرې خبرې کړي. د دغه کمیسیون مرستیال او کمیشنر محمد نعیم نظری آزادی راډیو ته وویل
د 11 سال اخیر بیشتر
په 13 کلونو کې له 15000 زیات ملکانو ته په افغانستان کې مرګوب لا وخت یوازې د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه له 2000 کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي.
ښاغلی نظری وایي دا چې سکل په دغه شمیرو کې څومره ښځې او ماشومان دي او دا چې د کوم ډول حمله او پوزي منرونو لامل ورته مرکزوب لوخته ده لای مشخصه کړی نه ده، خو په خبره د کال په پای کې به د مسایل هم خلکو سره شریک سي. د دغه کمیسون چارواکو هم په خپل ناسته کې د جګړې لخکیلو اړخونو په ځانګړي توګه له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او نړیوال سازمانونه او هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ دا نن د دسمبر 9 ده. سشکال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
نسل وژنا یا جنوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. دا ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 11 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 22 کاله مخکې تصویب کړ. دا دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوی نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولې یا یوې برخې د له منځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه یې د ټولې جسمي قوي یا یوې برخې د له منځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جنوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنګ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د 15مې مادې له مخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې د دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشاري ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو 40 کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نښتل، د کلابړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نښتلل، ساحو ته نښتلل، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکی مرګژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نشو بللی. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو څلورو لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس نمیتونه حکم
د نسل وزنې په اړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي چیرنه ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزنې او اړخونو په اړه پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه وویو، په ځنګړي ډول ملکی مرګزوبله، ګراوګانیول او اسیرانو او ټاپیانو ته سپکاوی کول،
مثلا وسرا و زخمی ها.
برمن سمر وای نسل وژنه هغه د چی و ډله خلق د دوی د قبیلې، ډلې او یا د ژبنی، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا لامل وو وشل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډلې زی وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني له خوا د شاوخوا 6 میلیونه يهودانو په شمول تر 12 میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډله ییز وژنې، د داعش د وسلوال ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډله ییز وژنه او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جنوسایډ په توګه یاد شوي. د دې ډله ییز وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر د وی آنلاین غونډې کوربوي. ملګرو ملتونو ویل چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لخکیلو ډلو وختي و چې اور بندي وکړي.
آزادي رادیو
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیوال ورځ البته یو بل نړیوال ورځ هم نن ده. نن د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیوال ورځ په دې اړه وړاندې خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدل شي او دا موضوع پکې څیړل شوی ده. په روزګان کې روغتیایي کارکونکي د ولایتي چارواکو هغې پریکړې اندېښمن کړي چې په کرونا ویروس اخته ناروغان له نورو ناروغانو سره په یوه روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکونکي وایي دا چاره نور ناروغان د هغوی سره مله د کورنیو غړي هم په کرونا اخته کولی شي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دمګړې په روزګان کې هغه کسان چې د کورونا وایروس نښې لري باید د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د روزګان ولایت یو شمېر روغتیایي کارکونکي وایي دې چارې په لوی لاس په کورونا وایروس د اخته کېدو لپاره شرایط برابر کړي دي. د کورونا وبا په پیل کې روزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځنګړی شوی وو، خو د روغتیایي کارکونکو په وینا ولایتي او مرکزی چارواکو په لیلاس د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره ځنګړی شوی روغتون شزینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کوی دینو نسکه کړ ناروغانی په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یو چات لاندې په یو ودانی کې بستر کړ.
غیر تخنیکی خبره ده، هم غیر مسلکی کار ده. پدې خطر باندې چې
د روزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان یزید لوړپوړو چارواکو د اقدام د روغتیاي اصول خلاف عمل بولی.
په کار پتا و چې باید د مسلکی د نگانو په کار دا و چې باید د کورونا لپاره یو جلازې مشخصه وي چالتہ نه نور ناروغانو مراجعه کوله او نه هم لکه عام خلکو، چونکی دلته ولایتي شبخانه ده باید داسې یو محیط اوسېږي چې هغه د عام خلکو څخه لرې اوسېږي.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی وای د اورزګان لوالی او کابل کې د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندیشنې شریکی کړي. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته ویل لکه چې د ولایتي روغتون ودانی تراغلی له هغه رئیس په ترینکوټ کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر په سلو کې 40 سلنه زیات شوی دی. نو موري واي په هم دي نشدي ورځو کې د کورونا ته مثبت پیښه ثبت شوې دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم پکې شامل دي. یو شمیر هغه کسان چې په نورو ناروغوی لاخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وایي ویره لري چې دوی هم په کورونا وایروس اخته نسي. دی وای په یو روغتون کې پر کورونا لاخته کسانو سره مخ کیږي او په یو جماعت کې اوسره لمنځ کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا وارد کې بستري بار بار مریدلې چې هغه راځي دغه وارد مریضان سره ګرځي او په وزن سره مناسته ولاړه لري. کچیر ته ورته چې دلته مریضان دوی باندې بد غذا کې بد تاثیر کوي، ټولې ماته دلته مریضان نو دا ډېر بد غذا په مریضان او په وزن دوړو باندې.
زه زلمنه محمد يم د چری ولایت سدين کې. ویر لرم چې یم مریض اختانه سي په کورونا یا زختانه سم دا بیا کورته مرځ دی کورته ډېر پامل دی په کور کې ډېر کسانان دي چې په دې نارخه به نختانه سي بیا دا نارغه دي ډېر یو بن ډېر جر انتقالي جي چې څوک اختانه سي غشتنه مداده چې بیل زیور ته پیدا کی چې د نارغان سلری وسی د ډاکټر د نارغان دي په سبخانه کې باید دي کورونا چخته سي دي مرزان ته باید تنازي برابر کی.
مانو مجید محمد یو پوری خو د سکت خار د کړی باید وو غړو چې سره جلاسي تو پیر ورک وسی دا کار یعنی دا خطرناک مریض دی نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم د ستونزې تاییدوي، خو اینه وازی په روزګان ولایت کې په کورونا وایروس ککړ او نور ناروغان تری وچات لاندې بستریږي، بلکې د افغانستان په نور ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم د ستونزې سته. د دې وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی وای روغتون ته د داخليدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا وایروس څخه د خوندیتوب نور لارښوونی باید عملي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د پوز او متقاعد جنرال لوید آستن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. د بایدن کمپاین آستن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. جنرال آستن هغه څوک دی چې په افغانستان کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د دسمبر پر اتمه نیټه د امریکا منتخب ولسمشر ویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینتاګون چارې متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري. دی د څلورو ستورو جنرال دی. کچیرې د سنا مجلس تایید کړي، دا وشپېته کلن جنرال به لومړنی تورپوستی وي چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر به وي. بایدن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې او یا هم له هېواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آستن خپل وتلې رهبري، شخصیت او د قمندانۍ وړتیا ثابته کړې ده. بایدن همداراز جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د ده خبره کولی سي له هغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هېواد یې همدا اوس ورسره مخامخ دی. د بایدن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بېلابېلې ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډېر پیچلي او اغېزناک عملیاتونه تنظیم کړي دي. دوی د دې ډول عملیاتو بیلګې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او هم له عراق څخه د نږدې 150,000 پوځي پرسونل ایستل یاد کړي دي. جنرال آستن یو سلویشت کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تورپوست مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2018 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري هم کړې ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید د اړتیا لري. شاید دی هلته د سنا مجلس د غواستازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پینتاګون په ملکي مشرۍ باورې دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به دغه جنرال له تاییدۍ سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آستن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانونه مستثنا کړي چې له مخې یې د امریکا د پوځ مشري باید یو ملکي کس وکړي، او که پخوانی پوځي افسر دغه مشري کوي نو باید لږ تر لږه 8 کاله خلا پوځي خدمت او تلوي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه محل ورته استثنا راغلی و چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل شو.
ستاسو له پیغامونو
په هني وزارت ته زما دا پیغام دی چې موږ د مرکزی لیلی خپل د مرکزی لیلی شاګردان یو موږ عشاء تقریبا د 2-3 میاشتې باندې نه راته ودل کیږي. ټول شاګردان په بازار کې روزانه باندې بوخت درسونه او صفات دي. دا هله لرم چې موږ اشاراته ورلته
خدمت ته ما د کونړ ولایت نړۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ولسمشر څخه د کونړ ولایت کې په ولسي جرګه کې د استاد څخه د کونړ استاد څخه هیله کوم چې زمونږ په غازی آباد او د اسدآباد د لوی لارې چې دا ګډوډه ده او چې مریض ناروغ آیا چې مرکزي روغتونونو ته اسدآباد ته وړو، دا ناروغ له نن ځي. زمونږ د دې چارواکو څخه هیله کوم چې د کار زموږ هم خوري چې دا زموږ درد دې لري ولس په امن کې شي. دا وسلام په احترام
سلام ولایت ولایت متماس نو لیدي د ماجرونو څخه د ماجر وزارت ډیر خراب دی. خپل چې وایي خو خراب دی. مان د من ماشان د دې لاندې د پوزه ته ځي دی یا خپل سترې سره کوم سوري دی. نو زه راځم دا پر ورسوي چې ما نو زه راځم خو او یو کوم چې شی ورسره وکړم. ماجر سلام خدای دې ماش.
السلام علیکم. زه د لزای کوچای تاسو سره خبرې کوم. دا تاسو بنځه کار کیږي چې موږ باندې په سهیل ختیز باندې کې د پاکستان خلاله باندې شوی دي. د کرنې مالداري ریاست نه زموږ د خواهش ته موږ سره د مال د خوراکي شیانو لپاره مرسته وکړو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اسرج راډیو په منځني صف 12 پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شميري لالارې ازادي راډیو ته راستول دي.
مخلص افغان له پکتیکا پر استولې سمس کلی کی افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي ځکه چې دا د سوری له خبرو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور لننګرهار لکی ک طالبان اوربند ومني بیا د حکومت بندیان ور خوشی کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لکی په افغانستان کې تبلیغاتي جګړه روانه ده. حکومت باید خپل تبلیغاتي دستګاه پیاوړی کړي. نقیب حسن زئی له تور تنګلی کی اوربند د عاملس خوشتنه د اوربند پرته د مذاکراتو پرمختګ ممکن نه دی. مزمل حساس لعزر لکی ک طالبان د خپل وزرو نورو بندیانو ته خوشکېدو خوشتنه لري. اوربند دوی لمړی اعلان کړی. اسمت الله افغانیار له هلمند لکی په افغانستان کې د امنیو یو علت اداري فساد دی. زلفقار د هلمند لواشیر ولسوالی لیکي چې طالبانو د دې ولسوالی لارې بندې کړې دي. عزیز صاحب له زنجیر لیکي د افغانستان روغتیا وزارت باید د کورونا وبا د سرایت مخنیوي لپاره خلکو ته د رسنیو له لارې روغتیایي سپارښتنې زیاتې کړي. عبدالرحمن لیکلی دی که اوربند سر لننه اعلان نشي سر لننه به د سولې خبرې ګټه ونه کړي. مش پرونه په انټرنیټ کې پاسو جی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسد الله لودین څخه.
په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد تمه لري چې افغان حکومت د رونتیا او حساب ورکونې لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې لارې شونې دی. چارواکی وای د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې و پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولاک ولسوال زبیح الله زاهد ویلي چې دغه پولیس تیر شپه په تیمورک سیمه کې هغه محل وژل شول چې طالبانو یې پر پوسټه برید وکړ. بلور ته په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیری وژل شوی دي. تر اوسه دغه بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی. افغان حکومت وای د کورونا وبا له کبله د ځپل شوی اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په دزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیرې اسماعیل خان خار کې وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونو واوښت چې دغه تل مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوی دی.
اوس هم سپورتي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هرات د سنوکر منتخب لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د هرات د سنوکر فدراسیون رئیس بزر احمد نصیر فضلین ازادي راډیو ته ویل د غیډلې سورز وړاندې په ملي لوبو کې د ګډون په هدف کابل ته سفر کړی و چې یو ځلې بیا په هیواد کې دویم مقام خپل کړ. ښاغلي فضلی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له 12 ولایتونو د سنوکر 123 لوبغاړو ګډون کړی و. د نوموړي په وینا د دغو لوبو په پایله کې محمد حریف هاشمی، محمد سمیم حیدری او ولی احمد احمدی د زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د سنوکر د فدراسیون د فنی کمیټې لوري ملي لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د والیبال خزینه سیالۍ ترسره شوې. د ملي اولمپیک کمیټې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې د کابل د والیبال خزینه الف او بی لوبډلو ګډون کړی و. په اعلامیه کې یادونه شوې چې په دغه یو ورځنۍ لوبو کې الف لوبډلې بی لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. او د اروپا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې تیره شپه اووه لوبې وشوې. د راپورونو له مخې په دغو سیالیو کې بارسلونا یوونتوس ته 0-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. همداشان لایپزیګ منچستر یونایټیډ ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه.
اساجی رادو په منځني سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساجی رادو د اف ام په 3.5 نیول شي. نن دوی نړیوالې ورځې دي. یو د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په دې اړه مو د اساجی رادو پروانه خبرونه کې مخکې په تفصیل یو راپور وړاندې کړ. بل د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. البته وړاندې د اساجی رادو پروانه خبرونه کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې لومړی ځل الوتکه څه وخت او چیرته جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله. خو اوس په مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د دسمبر د 9 نړیوالې ورځې د فساد ورځې ته براشو. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یوه اساسي غوښتنه څخه ده. دغه نن هم په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر کې تمشکاره کړې ښکاره کړه چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونې په برخو کې خپلې ژمنې پر ځای باید پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوب ورکړي. راس ویلسن په یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ ممکن دی چې ثابت شي او هغه داسې چې د خلکو پراخ ملاتړ نه برخمن شي، افغانستان ورسره پیاوړی شي او د نړیوالې ټولنې پیاوړی ملاتړ ورسره وي. آیا د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور لري.
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو فیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغیز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل یې دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه اتمی پیسې اخیستل کیږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کیږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیلمن دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بیا اغیز نه دی پاتې شوی.
چې زم د ځوان په صفت دا حالت څخه کړیږم او کچيري وظیفه لاس ته نه راوړم نو د کمتری احساس بکوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
پساد خو د ټول افغانستان پساد روان کړ. تو خدای ته د سپې کړو که چې څونه پیسې راغله په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټه وکړه؟ خو نو سرکونه جوړ شو، نو پلونه جوړ شو، نو دندونه جوړ شو، دا سرچپا دې مونږ مجموع شهران روان دي. داسې وړ وړ دندونه په داسو کې جوړ شوي وای هغه دې مونږ وبوالې ایران او پاکستان ته تللې. پساد خو زیاتی لکه نه لري.
همدا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرستکونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرستکونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصر لپاره خپل رول تر سره کړي او هغه سیده کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه زه د اقتصادي اصلاحاتو د فساد د ختمولو لپاره پرېختنو هڅو د نشي موادو د کارولو پرمنه کیدو بشري حقوقو ته د درناوي مذهبي ازادیو د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
And steps towards self-reliance.
پومپیو همدار زیاته کړی چې واشنگټن په لیوالتیا سره پراتونکو یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو پته مده. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څباندی 1.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې د فساد پر ضد مبارزه ترڅنګ شه حکومت ولې هم مهمه بلل ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپیلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خبر کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens for managing
هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپل وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطح لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لوري په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پښتانه داده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول خو بالاخره څو ورځې دمخه د ژنیو کانفرنس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان شول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل دمخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنه ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدي دی او ورستۍ ګامې
د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمشنران بلري، همدارنګ د بازرس اداره ده، د قضایی و عدلی مرکز دی د درنو جرمونو سره، دا ټول هغه اقدامات دی چې د دې ښکارندوی کوي چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات یې کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار سمو د وړاندې امریکایي چارواکو ته پیولي کې ویلي و چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډو په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیف تر کانفرنس د مخه لیکلی و، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه غوښتي چې خپل مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروط کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه کال له 14 امتیاز ترلاسه کړی وو او له 180 هیوادونو څخه په 103 کتار کې راغلی و. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارو پوه او د ایکو د همکاري سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې ول پوری په خپل په حساب کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرأت نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادي ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقه تجربه شته. په دې لاندې موده کې کچېرې اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم کې چې فساد ډېر ژر لا بینه نه. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د خلکو رول هم مهم بلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلاسول. اوس خلق دې ته پته مده چې وګوري که سول راسي، نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند دې څه ډول وي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوونه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سحر سحر په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میو منی. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغلوم لري څخه په ذهن کې مال وو. په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا تالوزی ډیره وس بورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا خلاوی لټولې پاکي او صفایي سره لنجدې څخه احساس کړي. پاستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ پوګو هوا ته پورته کیدل، بیا خپل ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې خاپيري جوړ کړي، غوته وزرونه ورکړل چیرې هم خی خسته ورته جوړ کړي. امدا فکر او هوا ته د خطل شوق او زوق د دې سبب شو چې الوتکه یا تیاری جوړ شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمی غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکه ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د غونه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هېواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزی په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د غونه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې، او په څنګ کې یې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیاره څخه لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس و، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هر نقطې ته وړل.
یعنی داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په
هوا کې سوله وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم. شپه وه، خدای خبر د کوم ځمکه په سر به و. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره وریځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جاذبه زښته ډېر قوي ده. موږ به له تیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به یې درلود، بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نو کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که بیا پراشوټیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړ او ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کې، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی.
که څه هم په دې ورسته یو کې بي پيلوټ الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وی چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتني په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، تیارا څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سفیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیارت په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغه دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپل د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانت سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانت سنف ده، هلیکوپتر ده، زانت سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کوپیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چهار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاگ لری، چارتر سوی سیغا چوکی نلری، ال تا وزن انتقالی که دای سی وی پی سالون لری.
بله.
ده مشخصاتی وی.
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسی وی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، سازانت انجینیرلری، بدن زانت انجینیرلری. بنان موږ د په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چهار مسلکه بغلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوټ یعنی څه؟
کپتان هغه څوک ده چې عام تام مسؤلیت تحت اداره د همدې کپتانی و کوپیلوټ معاون په صفت ورسره پرواز کوي.
که درته وایي چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپله تیاره خپله یو خطر، یو ډار ورسره یي.
بله.
بنان همیش وایي چې ښه آمادګي په مځکه کې ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمرې تشویش ور نه ده.
بله. آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخ کیږي، تیاره نه شي کولی چې زر کینی هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا تیاره سیستم راداری لري، هغه وریځ سیخ بندی لري، خطرناکی دي. هغه کپتان خپل خط سیر وخت چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادي ده.
که د خپل اولینی پرواز کې سره ته وکړی، کله مو چې پرواز کاوه څنګه وي؟ ورخطا وي کنه؟
ډیره جالبه ده، وس د کمربند یو څه تغییر سوی و و ما لاس نه ور ور و ما ویل کېدای سي وخوېږم او وویلېږم دا ما ته ډېر هغه وخت یو خاطره نو هغه اول حالت یو څه ډپریشن باندې
تاسو چې ډېر عمر لزمه کې نه پاوا تیروي څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی
یو ترانسپورټي پیلوټ خو تیار کې پرواز کې هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کې نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان مناله پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوټ اتا تابوت نه لري پیلوټ کفن نه لري پیلوټ یو معمولا نه چی جوړیږي سه اده فامیل تسلی سی بس غلطه تپای ورته مشخصه کړه
درنو دوستانو الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت چا وسوځولې چا وتختولې او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې و دروله په دې هله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خي چاري
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
Oh, تاریخ څوک نه معاف کوي، تاریخ څوک نه معاف کوي. وچلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نب جمعت پاتشی داک شالو زپلے داک شالو زپلے خاربا کندر کندر